تاسو پام د دې سات خبرونو ته راړو. د کورونا چار وزارت وای د امن نظم په خوانی قومندان نیولې. په هند کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونه واوښت او په جرمنی کې ساينس په هند موسیقي په کنسرتونو کې د کورونا وایرس خطر چیرې. د خبرونو تفصیل په غزدی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشت لژه وټنه ملکی وګړي وشل شوې دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی د پیش نن یک شنبه د جغتول سوالی پر عمومي لار هغه محل وشو چې د سپرلیو موټر د پیرکی په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د شغل جمعزاده په وینا په وشل شو یو کې درې شزي دوه ماشومان او دوه نارینه شامل دي. پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینو نشتی خو د دې پیش مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دو پیشو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو ویندوی حشمت الله احمدی نن آزادي راډیو ته وویل په پشترود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حمله پلان ناکام کړ.
د دښمن پر اهدافو د توپچی د زپونکو ضربو په نتیجه کې د دوی شپږ کسان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي.
شغله احمدی همدارز وای په بل پیشه کې د فراد مرکز په اړوندو سیمو کې د دولت او وسلوالو مخالفانو پر ځینو هدفونو د هوایي ځواک په حملو کې نه وسلوال وژل شوي. د دولت کومي مخالف ډلې د دغو پیشو په اړه څه نه دی ویلي. د ویلي خو په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي. د کندهار د امنیت قبندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو ته وویل طالبانو تیر شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. د بارکزی په وینا په دې پیښه کې دوه پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. بارکزی همدارز وی تیر شپه دوه وسلوال طالبان د میوند ولسوالۍ په سره بغل سیمه کې د ماین شخولو په محل د خپل ماین په چاودنه کې ووشل شول. خو طالبانو بیا ویلي چې د سپین بولدک د تیر شپې په حمله کې شل سرتیری وشلی دي. د کورونا چار وزارت وی د افغانستان د امن نظم په خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت لخوا ونیول شو. دغه وزارت ویندوی طارق آریان نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې شاغلی پایکان چیری او کله نیول شوی دی. خو راپورونه وایي زمری پایکان تیر شپه په کابل ښار کې نیول شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په کالني کانفرنس کې د زمری پایکان د سملاسي نیول کېدو غوښتنه کړې وه. د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د 1400 شپږنیویم کال په لنده یا خاص میاش کې د وظیفوي غفلت په تور په غیاب کې مجرم وپیژند او په تو کلونو او شپږو میاشتو تنفیزي باندې محکوم کړی وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اورید. په هندوستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. خو ګومان کیږي په دغه هیواد کې چې 1 میلیارد او 300 میلیونه وګړي لري د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تیرونه تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په یو شپه او ورځ کې تر 80 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوي دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نوې څېړنو له مخې د نوې ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښوولی دی. په هندوستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په ټوله کې تر 65,000 زیات شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 3 میلیونو زیاتې دي او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر اتولکو اوشته دی. په جرمنی کې ساينس پوهان د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ شار لایپزینګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې چیرنه کې د برخې اخیستو لپاره لمړی د ماینو پر اساس ثابت کړی چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه شار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي. او روسي خبردار چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابعانی ول شوې ده. لوکاشینکو چې شپږ وشکلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، د خپل هیواد وسلوال ځواکونه تیار سای کړل. وروسته لدی چې لوکاشینکو د اگست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 5000 ډیر نیولی او سلګونه نورې وهلي ټکولې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي رادیو ته واقعي از د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده چې مرسل زازې تاسو وړاندې کوي. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله رمو وسی. په دې خبرونه کې د سرطان پر ناروغي باندې خبرې کوو. دا چې سرطان څه ډول ناروغي ده، څنګه رامنځته کیږي، کوم کسان په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، نښې نښانې یې څه دي، کولای شي چې تاسو هم په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. او د اړیکې شمیرې مو دی 0909 شل 15 څلوېخت او 0 5 2 2 5 5. په دغه موضوع را سره کولای سي چې اړیکه ونیسي، کچې کوم ستونزې لري خپل ستونزې هم را سره شریک کړي او موږ به هم تاسو ستونزې د ډاکټر صاحب نه وپوښتو. په دې خبرونه کې به را سره ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده د داخلي متخصص ووسی چې دوی به هم خپل نظریات او د دغه ناروغي په اړه لا معلومات تاسو ته درکړي. خو د عام روغتیا وزارت نه به هم مسول ولرو چې ډاکټر میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول دی. هغوی به هم په دغه موضوع باندې د موږ سره خبرې اترې ولري. خو ور به ورکړو ډاکټر صاحب قاضی زاده ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. ډاکټر صاحب کغه مې اوري، سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه او نیکی خیر، وخت مو په خیر.
ان شاء الله چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ، په خیر اغلی خبرونه ته او تاسو ته ستړي مشي وایم.
مننه، زه هم په خوار سره تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی خیر.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، موضوع مو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې از د سرطان ناروغي په اړه ټاکلې، څه خدای په سر کې د سرطان ناروغي په اړه معلومات ورکړي دوستانو ته چې څه ډول ناروغي ده؟
د سرطان ناروغي معمولا د حجراتو غیر نورمال تکثر ته وایي، لکه د انسان په وجود کې چې کوم حجرات دي او انساج دي او نارمل شکل باندې خپل وظایف پر سر رسي، نو دې سره د ژوند تداوم امکانات ډیر دي. اما کله چې دغه حجرات کې غیر نورمال حجرات رشد وکړي، دې ته موږ سرطان وایو. چې به سرطان په مختلف انسان په وجود کې په مختلفو برخو کې وي، ځینې ځایونه کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر نه تهدیدوي او ځینې ځایونه په وجود کې داسې وي چې هغه ژوند ډیر تهدیدوي. کومه لاندې یو څو مثالونه داسې ولرو، لکه په خوځو کې د سیدیه سرطان معمولا هر خزي یا هغه مېندې چې شودین ورکړي، او یا په دې وسنوي تحقیقاتو کې مطالعاتو کې ثابته شوی دا چې باید یو ځوانه جلکۍ او یا واده کړي خزه او یا شودو ورکړي، چې څوک شودو ورکړي دا خزي باید هفته کې دوه واره خپل سیدیو ته مساج ورکړي. نو دغه سیدیو چې څوک مساج نه ورکړي او یا خپل ماشومان ته چې شودین ورکړي او دوه چې شودو څخه استفاده کوي، په دوی کې د رسیدیو د سرطان امکانات ډېر دي. خو کچيري په سیدیه کې سرطان رامنځته شو، دغه سرطان د غوټو په شکل باندې وي او دا که په مقدمو مراحلو کې تشخیص شو نو به د دې تداوی ډېر زر کېږي، ځکه هغه سیدیه چې قطع کېږي د دې میتاستاسیز یا سرایت نورو اعضاو ته نوي شوي، نو عمل ته محدود پات کېږي. انسان کلونه او بلکې د ژوند تر اویا او اتیاو کالو پورې عمر کولی شي. بل د ځینې وجود د نورو برخو سرطان لکه د وینې سرطان شو او یا هم د سږو سرطان او یا هم د تایرایډ د غدې سرطان، چې دغه د تایرایډ د غدې سرطان او یا د میری سرطان یا د میری سرطان، نو اوس په دې کې به بعضې خطرناک او بعضې لږ خطر سره مواجه کېږي. لکه اول کچیر مونږ د میری سرطان شو، کچیر د میری یو برخه مصاب شوی نو دماغ برخه چې د ریزکشن کېږي یا قطع کېږي، باقي معده چې دغه عضوي برخه سره انستمو زیاتړل کېږي، نو انسان ته دومره خطر نه پېښوي. اما د دې په مقابل کې کچیر د سږو سرطان د سږو کې چې ډېر مشکلات را پیدا کوي او دا دفتن ډېر په لنډه موده کې د ماخ ته انتقال کوي چې د انسان د مرګ سبب کیږي، او همدارنګ د تایرایډ د غدې سرطان یا چې کله هم ورته جاغور به عام خلک چې جاغور وي پیدا کیږي، نو دغه غده د تایرایډ کچیر دی غده کې سرطان پیدا شي نو دا به خپل موده لري، کېدای شي شپږ میاشتې، اوه میاشتې، اته میاشتې، او بیا دغه موده کې کچیر دغه سرایت وکړي دغه تنفسي لاره یا مجرا چې بندوي او انسان تنفس نشي کولی، او د نه تنفس له کبله انسان چې دی وژل خپل ژوند د لاسه ورکوي، او بلکې د دې سرایت نور د حجرات لکه دماغ ته همدارنګه تنفسي سیستم نور برخه ته سږو طرف ته او زړه طرف ته هم کېدای شي امکانات دي لري چې اخوا هم سرایت وکړي. خو یو نوی سرطان نو بیا د وینې سرطان لري، چې د وینې سرطان کې د مختلف ډولونه لري چې یو هم د دې څخه اپلاستیک انیمیا یا اپلاستیک کمخونی ده، چې دې کې د وینې ټول حجرات د مجموعي تعداد د ډېر راکمیږي، د دې ته موږ په طبي اصطلاح کې پان سایټوپینیا ویل کېږي. یعنی په دې حالت کې د وینې دفاعي حجرات په صفحات او آر بی سی او ڈبلیو بی سی دا ټول راکمیږي او بغه کس چې پیښته وي هغې ته خونریزي پیدا کېږي او په بدن کې شنه شنه ټاکې پیدا کېږي، چې دغه هم یو خطرناک حالت دی. او په دې حالت کې کېدای شي دغه نارو شپږ میاشتې، اووه میاشتې، حتی تر کاله پورې ژوند وکړي، او تداوی بلخاصه د دې چې دی نشته. خو د دې لپاره چې د ژوند هغه عمر یا میاشت یا دوه میاشتې اوږد کړي، نو دې ته معمولا بون ترانسپلانټیشن کېږي، یعنې د هډوکو د مغز تعویز ورته ویل کېږي. هغه تعویز کېږي خو هغه هم ډېره نتیجه نه ورکوي او نتیجه یې ډېره کمه وي. نو د انسان په وجود کې د مختلفو برخو سرطانونه لکه د پوستکي سرطان هم موجود دی. که چیرې یو انسان ته د پوستکي سرطان وشي یا د پوستکي چې د غیر نورمال حجرات رشد وکړي، که په مقدمو مراحلو کې هغه تشخیص شي، نو په هماغه وخت کې چې د مغ برخې ریزکشن یا هغه برخه لرې کېږي، قطع کېږي، او په نتیجه کې انسان روغ رمټ کېږي او بیا آینده کې هغې ته کوم مشکلات نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، د دوستانو اړیکې به هم را واخلو. دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خپرونه کې په اړیکه شئ، او کچیرې په دغه برخه کې یا هم په نورو برخو کې ستونزه ولرئ، کولی سئ خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ازادي رادیو دا کولی سئ خبرې وکړئ. بلی متاسفانه د دوی اړیکه رخصوي و، اما خبرې نشوي کولای. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورټاکئ. سلامونه، وخت مو په خیر. د دوی اړیکه هم فکر کوم پریش و. به هم د اړیکو شمیره تکراروم، 0999 45 40 او 0800 22 55. سلامونه، وخت مو په خیر. بلی سلامونه، وخت مو بخیر. علیکم سلام، خرغله زرته وایم. ورور خبرونی ته میروانی څوک لکم سه؟ علیکم سلام. نو راشی پوښتنی ته، کومه پوښتنه مو درلوده د ډاکټر صاحب نه؟ سامه دا انشاءالله چې ډاکټر صاحب تاسو جواب درکړي.
عمر دی څومره دی؟ عمر
بله دی. تاسو عمر څومره دی؟ یعنی څو کلن یاست؟
عمر می تقریبا اندازه‌ای ده چې 15 تر 30 کال په شاوخه
کې په خودي بي سي سي نه کوي په خودي بي سي سي نه کوي
چې موږ ډېر به په سر امریکایي
امریکایي
ډېره زیاته مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې او بیا به هم ورشو ډاکټر صاحب په ډېر بخن سره یو دوه اړیکې برا واخلو بعد غنه به ځوابونه ترشو سلامونه وخت مو په خیر بلې سلامونه وخت مو په خیر د رادیو غږ ټیټ کړئ او کولای شئ چې خبرې وکړئ ساسو اړیکه رخ شوي
سلام علیکم خورکی تاسو ته تاسو ټول همکارانو ته د ښه ورځې سلامونه علیکم
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني څوک لکم زیا
مننه لوګر ولایت ته تماس نیولې د ښه سره مې پوښتنه لرله
مهرباني
موږ کور کې کور مېرمن دا یغه بیا دوه طرفه څرګونه شي ورسره تقریبا د هو کال وسوله دا چې نوې مارشل سره چې دنیا
طرف ته شي دی
دغه په څرګو چې دغه غونډه یعنی چې غوډي غونډه لري یا کیر شپخانه ته خدای تعالی ډول تم د ماینات د لپاره خو ماینهونه کړل وسه مشکل نشته د یو څان د نام سره مو مال لښته مشوره کوي دغه
بله ډیر
سيته په بخانه سره کتا سو دغه سوال ما ته تکرار کوي زه دقیق دی आवाज مو وانه ورېدو کتا سو ورېدلې ما ته وایي
بله ډاکټر صاحب دغه سوال به زه به ورته تاسو ته تکرار کما ورور د تاسو نه ډیر سيته مننه را بشو لمړی پوښتنه ته چې ورور مو ویل چې د ما په خې درد کوي ملامې درد کوي او په ټوله کې ډاکټر صاحب تاسو هم ورنه پوښتنه ته
لمړی مې باندې په جواب کې بداسې وای ما چې ګران ورور تماس نیولې او عمر 50 کال دی کله کله هم د وزن زیاتواله کچیر دې وزن زیاتوي د وزن زیاتوالې په خپل د ملا په مخرو باندې فشار راولي او دغه وزن زیاتوالې کله په خپل د اعصابو چې په ملا کې د ملا په تیر کې دی په فشار راځي واغ اعصاب چې کله د فشار لامل دا درځنه احساس کیږي دا دی یو مسله دوهمو مسله په دې کې دا راځي کچیر دې ورو کلسیم او وټامین ډي کلسیم او وټامین ډي کم دي او همدارنګه د وټامین ډي دولس کمواله موجودي په موجودیت کې او د کلسیم کموالی په موجودیت کې او همدارنګه د ویتامین ډي د کموالی په موجودیت کې چې دغه د عضلاتو دردونه او د هډوکو دردونه پیدا کیږي او چې د لړنۍ د خوت بي سي پیدا کیږي ا بي سي لته په دې پیدا کیږي چې په دې کې ویتامین بي 12 کمی دي او په نهایت کې چې هغه عصبي شي چې کوم دي هغه تخریبيږي ځکه تقریبا د خپل د ویتامین بي 12 د کموالی د کبله کیږي نو دویم د ملاد درد علتي داش دي او درېم علتي داش هم په خپل په ملاد کې ډسکونه دي ډسکونه په دې معنی چې دا د دوه مهرو ترمنځ یو بل طبقه د غدروف ته چې هغه ته موږ ډسک وایي د غدروف طبقه په مثال د یو غدروفي یو نرم غونډه کې شته چې یو نرم غونډه کې ساختمان دي کله چې په دې دوه مهرو باندې چې فشار راشي د غدروفي ساختمان راوځي او کله چې ډسک بيځای شو د دې څخه هم چې دردونه پیدا کیږي نو دغه خلک چې اکثرا په کلیوالو منطقو کې درانده کارونه کوي او درانده بارونه اوچتي درون شي او چې د هغه د وجې نه دوی ته ډسک پیدا کیږي چې د دې تداوی کې به د پخپله جراحي عملیات دي او ورسره هم چې د کمربند تړل دي خو د دې وروپ دغه چې توصيه کوي موږ دا وایو چې د خپل ویتامین ډي او کلسیم اول ماینه کې او دوهم د ملا ایکس ری دی واخلي او متخصص د اورتوپیډي د ورشي د هډوکو متخصص تر څو وګوري چې د دې په ډیش کې کوم تغیرات یا تشوش منځنۍ جاغره یعنی ډیش کو نه ډیش لوکیشن ونه لري کچیر هغه ولري د هغه عملیات دي او یا هم د ملا په تر کې اضافي وخه نویش نشوي ځکه دغه اضافي وخه د مهرو پر منځ کې کلا پیدا شي دغه مهرو تر منځ ځنی عصبي شي چې دغه عصبي شي د فشار لاندې راولي او کله چې د فشار لاندې راولي دا د ملا د درد او همدارنګ د لاندې د خو د بي هي سي او د لکداسي مریض احساس کوي چې خپې مریدي او حرکت نه کوي نو حتی د ګرمایش او په یخني چې خپټې لو ګرم شي کیږي هم نه پويږي او که یخ کیږي هم نه پويږي نو به په هغه صورت کې هم یو عملیات ضرورت دی
بله ډاکټر صاحب ورور مده لوګر نه اړیکه نیولې و دوی ویل چې د ما میرمن یا هم کوم مریض چې په کور کې لري وای اوغوی کله چې ماشوم ته شوده ورکي وای اغستون زنې خو ورسته د شوده ورکولونه وای دواړو طرف ته غوډې را پیدا کیږي وای کجې راهنمایي راته وکړي چې دغه بله
پوسیدیه کې د غوډو پیدا کیدل اول هغه مندي چې هغه ورکوي یا شیدو ورکول په وخت کې په بازو مندو کې داتې وي چې شیدې ډېری زیاتې وي او د شپې چې کله دا ویل کېږي دوی باندې خوب ډېر درون وي او د شپې خپل ماشوم ته چې شیدې نه ورکوي هغه په دن د سیدیو په قناتونو کې دا شیدې جمع کیږي او هغه د غوټو په شکل باندې وي چې په دې صورت کې کچيري شیدې زیاتې او سهار را پاتېږي او د خپل ماشوم ته شیدې نه وي ورکړي نو د شرکت په واسطه دا شیدې وباسي. دا یو مسله. دوهم مسله دا سره دي چې دا مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي او د شیدو ورکول په وخت کې کله چې ماشوم ته روي د دې چې تشدې یو نوو مساج ورکول کیږي سره دي چې هغه مساج ورکول کیږي باید په لاس باندې هم مساج ورکړي ځکه دغه د لاس مساج هم د دې په غدو په دغه کې دی کموال راولي. اما کچیر دي دواړو سره بیا هم ونشو نو بیا په دریم قدم کې یو معاینه په نامه د ماموګرافي چې د دې شنو ګرافي سل کیږي ګرافي سل کیږي ماموګرافي ورته کیږي کچیر هغه په ماموګرافي کې مشکوک پدې شو چې خدا نه خاصه دا کوم سرطانی حادثه نه وي نو بیا د پرخې څخه بایوپسي اغسل کیږي یعنی سدیا چې په کوم ځکه غوټه موجوده وي هغه پرې کیږي او دا غي څخه یو کټ یو ټوټه غوخه راخلي او هغه به لابراتوار ته لیږي. نو اول خو دا کارو کې چې د سدیا ته مساج ورکي مساج سره چې دا هم ورکي یو خپل ماشين ته حساب شروع کوي کچیر دې سره ورک نشو نو بیا دې چې دې سن میږي یو شفخانه ته ورشي یعنی سویلادي ډاکټر ته تر سو دې د سدیو هغه ګراف یا ماموګرافي ورته وشي کچیر ماموګرافي کوم مشکل نو نو دا یو عادي حالت کې دیشي د شدود قناتونو کې چې د شدود تجربه بل د غوټي منځ راځي. اما کچیر هغه مشکوک پدې شو نو دویم قدم کې به جراحي ډاکټر ته چې هغه سپارل کیږي او یا لګول کیږي او هلته جراحي ډاکټر د ما خدمت څخه یو پارچا غسل کیږي او لابراتوار ته لیږي معاینات کیږي چې د معایناتو د غیظ خورسه د دې تشخیص سره کیږي او ان شاء الله د دې تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب مننه. تاسو به هم په لاین کې اوسئ بیا به هم اړیکو ته ورشو. دوستانو تاسو هم کولی سره سره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیره مو د 0995 40 او 0 8 2 2 5 5. ازادي راډیو د سلامونه وخت مو په خیر. بلې سلامونه وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه. خو لږ ځای ته متغیر ورکړی غږ مراته سم نه راځي. بله سم شو. میره بني څوک لکم زینه ماری کنی ولی میره بني ورور کولی سی پختنه دی مطرح کړی ډاکټر صاحب نه
تو مریض لرو ته دایي مونډیر باندې کړی دا ډاکټر صاحب کړی باندې وکړا ته وای
میره بني سوال مشه دی مشکل مشه دی
مریض نو مثلا کای وی دا غشه چې وخوري هغه به ته کوي لزلز ووږي خوشکیږي او معنا دا ته به هم کیږي دا مریض لري
نه څه چې وخوري درته راګرځي
مانی.
بله
تاسو کچیر ورور د مخه غوړی ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکچیر کومه ډوډۍ یا چی شي
بالکل پوی نشم.
بله ډاکټر صاحب زه پوښتنه راخلم کچیر. بله اورې د مخه غوړور
او اور
مایل کچیر تاسو مریض ډوډۍ وخوري بیرته راګرځوي کڅنګه. بله اورې فکر کوم د دوی اړیکه هم پری شو. بلې اړیکه ته بوور شو. سلامونه وخت مو په خیر. بلې سلامونه وخت مو په خیر.
استاد
غنیم مهرباني. ازادي رادیو د تاسو اړیکه رخ شوې د کولای سي چې خبري وکړي.
السلام
علیکم. علیکم سلام. مهرباني چوک لکم زایم نن
دا هم د کندهار نیشنل
کمیټه. مهرباني ورور د همراته وای چې ستونزه څه ده او کچری کومه پوښتنه لري کولای شي چې خبري وکړي د ډاکټر صاحب سره.
زمونږ د ډاکټر صاحب سره دا پوښتنه ده چې ما ګردو مری انجې په جنې په دوی باندې په پرلاو کو په ځان باندې د نړۍ شي چې ګرمه چې کام ته نه چي دا د نړۍ باندې راشي چې دا په اړه معلومات راکړي.
بله دغه ستونزه تاسو ته په ژمی وړي کې را پیدا کیږي کنه یوازې په وړي کې
زمې یو دوه دواره کې کله چې لاندې انګي یو غوندم
بله بله ډیر زیاته مننه. ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. بلې اړیکه ته به هم ورشو ځکه چې می وړي کوم البته وانه خسته او دوی سره مو خبرې سمونه شوې. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر په خیر.
ډیر زیاته مننه. څوک لکم زینا د رادیو غا کم ټیټ کی.
بله
بله
سامه در دیر زیاده مننه انشالله دکتر صاحب تاس پدی برخه که تاس تر خبره تری ولری مننه که ده تاسونه دکتر صاحب کچیر دیمو غاگاوری ورور مو عدی کنی ولی وادوی پختنه داوه چه کم مریض لری پکور که زربدی که گی کم چه چه خوری یا همونه خوری بیا هم زربدی تب هم ورسه لری او فکر کم اصالات هم لری کچیر پدغه برخه که ورته معلومات ورکړي ډاکټر صاحب
چې د هرات نه تماس نیولو داغي په جواب کې بدا شو کله چې هغه مریضان چې هغه کله ډوډۍ خو او د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي د زړه بدوالې ورته پیدا کیږي آی کې ډېر مسائل زیاده خزي اول هم د میډي تکلیف هغه کس چې هغه مریضان چې ایچ پایلوري یا هیلیکو بکټر پایلوري لري د هیلیکو بکټر پایلوري کې پخپله د میډي مخاطي غشا چې التهابي کیږي دغه مریضان چې کله ډوډۍ خوري دوی هضمول نه شي او هغه ته زړه بدوالې او استقاقات پیدا کیږي دا یو مسله دوهم مسله کچيري د دوی د میډي اسیدیتي یا تیزاب د تیزابیت د میډي ډیر زیات وي په هغه د میډي په برابر کې چې موږ یو د سام په نامه د ایزوفاجل سنټر لرو کچيري د هغه ادمي کې ایا موجوده ای دا ګوډي فری هغه برته تړل کیږي نو په اساس د مواد غذایی د میډیس خو برته خپل تر دي دوهم مشکل پدې کې دار دي او درېم مشکل په خپل اخ په استفراقات کې چې کله ضروري خوري هغه دا وی چې په زیات مقدار سره او په ډیر په عجله سره چې دا ګوډي خوري نو دغه کس چې باید سو هدایت دا عملي کې اول کله چې ډوډۍ دا کی نی دا باید په کم مقدار باندې ډوډۍ وخوري او دوره دی و 15 پک زله ډوډۍ وخوري لګ لګ دی خو زر په آیسته ډول او یا په رو ډول باندې چې غذا وخوري نو هم دا چې هغه غذایی مواد دی په میده باندې بدلګیږي لکه ترشي خام پیاز سلاتا مرچ هګۍ او سرغ وخه د دې څخه باید پرهیز وکړي درېم دا چې دغه اطراف خلک یا کلیوالو منطقو خلک زیاتره د چاوس غډېر استفاده کوي او چې کوم ګران ملمې به کور تراشي او یا یو ډېر سو پیګران مين به وي ورته خپل چې دم کا نو دې دغه د کین چې نه معنا دا چې چاو مقدار په وچو چاو مقدار بیا ته چې پای کې کپشین ډېر زیات دي چې دا په خپل په میده باندې بد اثرات لري دوی کوشش وکړي چې جوش وبوس خالي استفاده وکړي هغه هم چې کلسکی ډېر تاود به نه سکي بلکې سړی او دا به سکي نو کچیر دغه هدایت عمل کې امکان د دې لشتہ چې دې دغه استفراقات راکم شي او ان شاء الله به دې طرف ته ولاړ شي او درېمه خبره دا ده چې د کچیر داد مې دې په تکلیف باندې اختوي باید یو معالج ډاکټر ته ورشي او متخصص او د مې دې معاینات دي مکمل کې اندوسکوپي او نور معاینات او د غیث خوروس د مې دې د ضد اسید او یا ضد قرهي د دواګان استعمال کې ان شاء الله دې سره خکېږي او د سوال دویمه برخه چې د نګرهار څخه چې زنګ راوړی او چې دې زنګدنه ډېر خوګيږي د زنګدنو په برخه کې به دا وایي چې اکثره زمونږه آسان وال مته خلک او یا هغه خلک چې په خار کې هم وسیږي شاخه کارونه یا درنده کارونه کوي په دې سره د عمر په زیاتوالي پورې هم اړه لري هغه په دې معنی چې کله د انسان عمر زیاتیږي او یا د هغه د کار او د کار او د وظیفې په اساس باندې لکه یو کس ترافیک دی دا هغه ټول ورځ ودریږي یا یو کس معلم دی هغه ټول ورځ ودریږي نو دا ټول ورځ ولاړه په خپل په زنګونونو باندې فشار راولي او د زنګونونو ترمنځ یو پلیټ دی چې دا پلیټ سولول کیږي او به د دوه زنګ نو ترمنځ یو لزوجی ماده ده چې دا لزوجی ماده د ساين ویل فلوټ په نامه یادیږي او کله چې دا ساين ویل فلوټ یا دا لزوجی ماده په خپل د مخصل ترمنځ کم شي نو دا دوه مسله سره سلیږي او بل اخر د دې څخه یو درد پیدا کیږي بل درېما خبره په دې کې دا د بعض خلک داسې غذاګانې خوري چې اکثرا وایي چې کچیر ما ته غوخه راوونه رسیږي نو ژوند دی نه پاتې کیږي لکه ساين غوخه خوري ورته نو د دې زیاتې سری غوخه استعمال سره په دینه کې د یوریک اسیدز مقدار زیاتیږي او کله چې د یوریک اسید مقدار زیات شو یو مرض په نامه د نقرس یا د ګاوت په نامه باندې یو مرض پیدا کیږي چې دغه نقرس هم د زنګونونو درد منځ ته راوړي شي نو اوس دا ورور د خپل معاینات دي اول د یوریک اسید معاینات دوهم پخپلا د کلسیم د ویتامین ډی معاینات او دریم پخپلا د دې وزن کچيري وزن زیات وي باید وزن کم کی او سلورم همیشه زمونږ په کلو کې او په اطراف کې او حتی په خار کې داسې یو عادت دی چې کله مونږ په کورونه کې کینو نو کاغه مونږ د مفاصل درد ولرو کوي نه لرو خو مونږ په توشت کینو او د پلسۍ وو باید دا کسان چې زنګونونو درد لري همیشه په کور کې او په بل ځای کې په چوکۍ باندې کینی ترڅو د راحت ناشي او په زنګونونو باندې فشار رانشي کچيري دغه زندانونو باندې فشار یې لکه په دوه خو ناسه او یا پرته یو هلدا په خپل په زندانونو باندې فشار راوړي او د درد بایس کیږي نو دغه معاینات دی وکړي او یو متخصص ډاکټر د اورتوپیډي دی مراجعه کوي ان شاء الله د دې مشکل به حل شي.
bale bal urur maham de kandahar nadi kani wali wa khoda ga mauzu ye diri rap lari juldi doctor ta kho tu welche kachiri uri usi ya hamjama usi po wujud bande yow dawal dani rakhiji che ubona daki pa da mauzu bande ham doctor sahab kachiri land malumat
wasta wa ta kho chi zangra wa hale o de par jawab ki dasi wo che kala de insaan po wujud ki de waz gi ziyat wale ya de shahmiyat ziyat wale mal tarashi no pa agui ki dasi dani ra paida ki او خصوصا د سینې په مخ باندې او د وګو تر شا دا دې زیات وي او حتی پر مخ باندې چې دې تمنګه فولي کولایټس وایو. فولي کولایټس په دې معنی چې زمنګا په جلد باندې زمنګا په جلد کې واړه واړه د مسامونه دي چې دغه مسامونه دغه مسامونه په خپل دغه مسامونه چې د وختو مسامونه لاندې دغه تقیق جمع کیږي او د زیاتو شحنیات له کبله چې دغه ورور دي همیشه کوشش دا وکړي چې دې یو جلدی ډاکټر ته مراجعه کی زکه دغه فولي کولایټس او بعض خلک چې په ځواني کې ورته پیدا کی ځوانه کې دانه هم ورته ویل کیږي نو ان شاء الله جدید دغه مشکل رفع کیدی شي.
bale مننه ډاکټر صاحب دې ته برا شو چې په ټوله کې کچری وایاس چې د سرطان ناروغي په څو ډول ده او څنګه رامنځته کیږي علایم یې څه دي آیا څنګه یو شخص پوښي په سرطان ناروغي باندې اختصاصوي دي؟
ها د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د موضوع په اړه چې مخکې مو یادونه وکړه د سرطان د ناروغي په اړه سرطان ناروغي خو موږ یو بیناین تیمور سالم تومورونه لرو یو خبيث تومورونه اوس موږ بحث د خبيث تومورونو پر اساس ده چې د وجود په مختلفو برخو کې مختلف سرطانونه موجود دي لکه د وینې سرطان، جلدی سرطان، د شش د سږو سرطان، د معدې سرطان، د کولمو سرطان او همدارنګه د تایرایډ یا د تایرایډ د غدې سرطان، د تایرایډ د غدې سرطان چې دغه سرطانونه د انسان په وجود کې مختلف ډولونه لري. اول یو خو مهمه دا چې سرطان په خپل داسې لکه څنګه مخکې په شروع د برنامه کې مونږ د دې په تعریف باندې وویل چې کچيري د انسان په وجود کې د غیر نورمالو حجراتو رشمن سره غوړو دې ته مونږ سرطان وایو. او د دې اسباب یو خو ارثي اسباب دي، ارثي لکه یو سړی په نیکه کې غورنکي کې پلار کې سرطان موجود امکان لري چې دې په اولادو کې هم منځره شي چې دا ارثي بڼه لري یعنی جنټکس داول باندې رحمان سرات نشي په فامیل کې وی دا شه دا ورته رحمان سرات نشي. یو دوهم علت دی دا پخپلا چې کله کله د ریډیو ریز لکه د ریډیو رادیو اکټیو شعاوی سره مخامخ کیدل ل رادیو اکټیو شعاوی په دې معنی کله دا هم پخپلا د دې سبب کیږي چې کله انسان عکس اخلي او یا هم یو ایکسری وی یو ځکه هغه د هډوکو عکس اخلي یا د سینې دغه شعاوی چې پخپلا د سرطان د منسراتلو سبب کیږي. او درن کیمیکلز یا کیمیاوي مواد ځنی کیمیاوي مواد د بازي خلک دي غریب خلک دي په فابریکو کې کار کوي او صنعتي پارکونو کې کار کوي دلته مختلف کیمیاوي مواد استعمالېږي چې دغه کیمیاوي د موادو د انشاک له کبله او یا د دې سره د مواجهې کېدو له کبله سرطان باید کېدي شي. او څلورم هم کله چې په کلیوالو منطقو کې او هغه خلک چې په بزګران دي او یا په پټوي کې کار کوي دوی په خپل بوټو باندې او همدارنګه په خپل ونو او میوجاتو میوادار ونو باندې ځنی کیمیاوي مواد چې درسو د نو مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي چې دغه کیمیاوي دواګانې زراعتي کیمیاوي دواګانې د دې د انشاق له کبله دغه خلکو ته هم د سږو په سرطان اخته کېدی شي. نو لاملونه ډېر زیات دي چې دا یو څو لاملونه موږ په لنډ ډول تاسو ته تشریح کړو.
مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم اړیکو ته ورشو که چېرې ستاسو خوښه وي دوستانو اړیکې به هم راواخلو. سمه ده دوستانو
ته سمه ده خو دغه وخت زه په لیکچر کې ما کچیر دا وخت لګر اعلان کړی
را ان شاء الله ان شاء الله یو دوه اړیکې به
شاګردان ماشرین چپ ناس.
bale یو دوه اړیکې به راوخلو ورسې دی غینه کولای شو چې تاسو bale اړیکې ته ورسو. سلامونه وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام.
علیکم سلام. جوړ په خیر خاصې سات مخه دی.
مننه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم په دې لیکچر
باندې. ډیر زیاته مننه مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی.
افغان یو د کندهار ولایت
مېرمنې افغان صاحب
ډاکټر تاسو مې درښتنه د دوه درېونی کې دا ورو ما په دې نه درس کې بیا د څوک دی ډاکټر تورته ما کوي د مې چې مشکل دی دا واره کې کا څنګه نه تکي بس بدن میم داسې یخ یخ نکیر په ګرمۍ کې چې دا څه مشکل دی ډاکټر صاحب دا پښتانه
افغان وروره د قندهار نه چې تماس نیولی ستا په جواب کې به داسې وایي چې د معدې ډاکټر ته هم تللی او ستا د اوږو ترمنځ سو خورک شوی نه دی. دا په دې معنا چې ستا د معدې کوم خاص تکلیف نشته او که چیرې ستا د معدې تکلیف وي د معدې دوا ته دې ادامه ورکړه. دوهم قدم کې اکثرا په اطرافو کې اکلي ولایتونو کې اکثرا بیا خصوصا هغه پښتانه چې په هغه ولایتونو کې اوسېږي دوی ځوانان چې کومې وي کله چې مازدیګر شنه یو بل سره غېږې نیسي او یو د بل سټ راتاوي نو کېدای شي که چېرې داسې یو حادثه تا ته درې ورځې مخکې پېښه شوې وي نو ته د داسې یو چل وکړه چې یو ځل د غاړې ډاکټر ته یا جرایي عصب ته ورشه چې ستا د غاړې په تاویدو سره او یا د بالغ په غیر نورمال یخودو سره په خپله په د رګونو په عضلاتو کې کوم شخوالی منځته راغلی چې دغه شخوالی هم په خپله د اوږو د سوخت او دغه سبب کېږي. او درېیم علت ستا د دولو ترمنځ سوخت هغه دا هم دی چې کله انسان یو لاس اوچت نیسي یا یو شی په شاکۍ یا یو پنډ یا یو تیګه اچي نو په توګه کې دغه عضلاتو شخوالی منځ راځي چې دغه د عضلاتو شخوالی هم د دې سوخت سبب کیږي. نو اول قدم کې تاسو زما هدایت داسې دي چې تاسو کور کې دغه خپل د اوږو ترمنځ ځای چې دی دا تا ټکور کوي او ګرمي کوي او لږ مساج کوي په دغه ټکور سره او مساج سره ان شاء الله کچیر دغه سپزم وي او د عضلاتو سپزم یا شخوالی وي دا برطرف کیږي او دا درد چې تاسو آرامیږي. اما کچیر تاسو کوم د معدې تکلیف وي نو بیا هغه د معدې ډاکټر ته مراجعه کوي ترڅو تاسو د معدې مکمل معاینات او هغې څخه وروسته تاسو دوا توصیه کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یوه بله اړیکه به هم را واخلو. بله سلامونه وخت مو په خیر. سلامونه وخت مو په خیر.
مننه خیر اوسې نیم خبرې کوم کابل څخه خورې.
مهرباني ورور کولی سي چې پوښتنه مو مطرح کړئ که چېرې کوم پوښتنه لرې.
خورې ډاکټر دغه سوال ده چې ما دغه بادي بواسیر دي درې ځلې مې عملیات کړی ده.
بلې
نو خو کېږم نه او داسې که کوم مشوره راکړي یا کوم ښه ډاکټر وي په کابل کې یاغې نشانې راکړي. درې ځلې مې عملیات کړی ده زه میاشتې شپږ میاشتې خووم پنځو شپږو میاشتو نه بعد بیا هم هغه مرض راته پیدا شي.
بله بله
صحیح شو. نعیم ورور چې د کابل څخه اړیکه نیولې ده په جواب کې به داسې ووایو چې دې ته چې کوم بواسیر دي یا هیمروید په خپله بواسیر په خپله په مقعد کې د رګونو د پړسوب او یا په هغې کې د اوزایما یا د پوندیدګي یعنی پړسوب څخه منځ ته راځي او دا ولې منځ ته راځي د هغې علت دا چې دی چې کله انسان درانده شوي نه اوچت کې په مقعد باندې فشار ډېر زیات راشي د هغې له کبله پیدا کېږي. اوس دې کې چې دی یو هغه بواسیر دي چې بلې
بلې اورو ډاکټر صاحب مهرباني.
ها نو اوس دې چونده یو مزمنه وا یو مزمن مریضی ده یو مزمنه مریضی ده او دې دوه درې ځله عملیات هم کړی دي. اول خدای خپل د ژوند طرز باید دې تغییر تخپل د ژوند طرز ته تغییر ورکړي او د ژوند د طرز تغییر په دې معنی چې د هغه غذایی مواد څخه د قطن ګټه ونه کړي چې هغه د قبضیت سبب کیږي ځکه چې قبضیت په خپل د هیمروئید یا د بواسیرو سبب کیږي. کله چې یو شخص قبضیت شي نو دغه کله تشناب ته ځي په مقعد باندې ډېر زیات فشار راځي او د هغه د فشار کبل په مقعد کې کوم داخل کې رګونه دي په هغه د غیر پرسوب سبب کیږي. دوهم دا چې مهاغه شیان چې هغه په خپل د دې د پازافتیا سبب کیږي لکه تروه او ترخشو نه دي د ښه استفاده نه ونی کی. دریم دا چې د کوشش دا وکړي چې دغه حالت کې د همیشا چې سن میږي په دوه خو کې نه او دریم دا چې د زیاتو مایاتو څخه استفاده وکړي کچ او سلورم دا چې کله د تشناب ته دي د همیشا استنجا کوي یعنی په دې معنی چې اوبه استعمال خو اوبه هم یخ نه ګره اوبه چې د شیرګرمي یا تر وی وبد استعمالي نو په دې صورت کې دي دغه مشکل چې دی را کمیږي. اما کچیر دی وای چې به مطلق دي مشکل څخه خلاص دا لکه د دغه تبابت له هغه لږه مشکل ښکاری داسې موقت ډول به دا رامي به شروع کیږي خو کچیر دی خپل د ژوند هغه طرز ته تغیر ورکړي نو امکان دی ولري چې د ډېری مودې پورې دې مشکل څخه دا رهایی پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې مو ونده وخت مننه کوم.
او تاسو نه ونه مننه
ډیره مننه. په دې برخه کې دوستانو دا چې د عام روغتیا وزارت البته د سرطان ناروغي د مریضانو په برخه کې کومې لاسته راوړنې لري څونه ستونزه ورته حل کړې دي او څونه د درملنو ځایونه ورته تیار کړې دي هم جوړ کړې دي په دغه موضوع باندې به د ډاکټر صاحب میهن عبدالله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسؤل سره خبرې ترې ولرو. ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو په خیر.
سلام تاسو
ډیر زیات مننه په خیر غلی خبرونه ته په سر کې بو پښتنه داسې مطرح کړو چې د عامه روغتیا وزارت البته د سرطان د ناروغانو په برخه کې څونه لاستراوړنې لري څونه ستونزې ورته حل کړي دي
ډیر مننه ډیر مهمه پښتنه مو مطرح کړه پنځه کاله مخکې د سرطان لپاره اصلا یو بستر هم موجود نه و نو تقریبا پنځه کاله مخکې موږ په پنځم کال کې د کله چې وزارت ساتنه بودیجه پیدا کړل د وزارت مالیه څخه اولین کار چې موږ وکړ په جمهوریت روغتون کې مو د یو اتاق څخه د ناروغانو تشخیص او درملنې لپاره یو ځای جوړ کړ چې تقریبا شپږ میاشتې کې موږ وکولې شي چې یو مرکز دلته ایجاد کړو
بله
فعلا هغه مرکز چې تقریبا اویا بستر لري او په داخله سرطان بخش کې او جراحي سرطان بخش کې د خدمات ارزه کوي همدارنګه موږ وکولای شو چې په دې موده کې ډاکټر صاحبان نرس صاحبان او نور اروند اشخاص تربیه کو چې په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف په بلخ کې او همدارنګه په هرات کې د نور مرکزونه هم پرانیزو او د تشخیص او درملنې خدمات ارزه کوي یلته نن سبا
بله
نو تشخیص او درملنه خو یو اړخ دی د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خو عامه آگاهي ورکول د خلکو په هوای ته بل اړخ دی همدارنګه د ارقام راټولولو لپاره مونږه یو سیستم ایجاد ک چې هغه حتی په پاکستان او هند کې تقریبا یو سوق علامه مخکې هغه سیستم نه ایجاد شوی دی همدارنګه موږ وکولای شو چې بعضی پرسنل د روزنې لپاره د هواس څخه بهر ولېګو
بله
موږ د دې لپاره چې خلکو ته په هوار کو آگاهي ورکو د مختلفو لارو د تلویزیون د دیو اخبار لاره او همدارنګه په مختلفو عامه ځایونو په کابل کې او په ولایاتو کې موږ ولاړو او خلکو ته مو آگاهي ورکړه
په افغانستان کې ډېری کسان په البته د برخه کې غواړي چې مثلا د افغانستان ته باندې تداوی د پاره یا هم د تستونو د پاره ولارسي آیا په افغانستان کې د زمينه ورته برابر نه ده ک شته دي البته ځینې سونز چې دوی د غېد خاطر د افغانستان ته باندې ځي پینځه کلمه
کې کلم د مرکز جوړ ک حتی مریضانو د خپل د هغه پیچکاری تدقیق لپاره هم پاکستان او یا هند تتلل او خوشبختانه اوس موږ هغه کار کولای شو اکثره جراحي عملیاتونه هم چې اړتیا ورته وي هغه هم دلته ترسره کیږي خو یو شی چې ډیر مهم دی چې شوایي تداوی د تقریبا شپیتونه تعویض فیصد د سرطان ناروغان شوایي درملنې ته ضرورت لري هغه په افغانستان کې امکان نه لري نشته او په بعضی نور ممالک کې هم شرایط افغانستان غونډې دی حالت هم د امکانات متاسفانه نشته همدارنګه بل مشکل چې موږ وزور چمپینزه کاله مخکې موږ دا کار شروع کړ نو ډاکټر صاحبان هم ډیر موږ نه لرو په دغه کې چې کوم متخصصین کار کوي هغه ډیر نه دی او همدارنګه خپل تشخیص لپاره چې باقي وسایل په کار دي هغه هم نشته خصوصا په دولتي شفاخانو کې د امکانات په پیښه نشته نو په دې باندې موږ د محلي پلان کې کار کړل څنګه وو پرسنل تربیه کو څنګه کولای شو چې موږ دغه تجهیزات او وسایل چې تشخیص او بیا هم درملنې لپاره په کاریږي هغه هم ترلاسه کو نو مشکلات شته تاسو ته یو مثال در کوم چې د شوکار خانم روغتون په افغانانو کې ډیر مشهور دی چې په پاکستان کې دی نو هغه چې دی تقریبا شل کال مخکې شروع کړی و
بله
نو هغه تقریبا شل کال وروسته هم وسط تاسو سلاف یا وي 200 بستر بل روختون ورسو نو دا ډیر وخت ضرورت لري چې موږ وکول شو تجهیزات راوړو او خپل پرسونل او متخصصین تربیه کړو
بله آیا کوم خاص روختون هم په دې برخه کې شته دی او کنه
موږ په جمهوریت روختون کې د سرطان تشخیص او درملنې مرکز لرو او څنګه چې ما مخکې هم وویل چې د سرطان د تشخیص او درملنې ټول اړخونه لپاره مونږ ډیر نور وخت ضرورت لرو. دا ډیر غټ بحث ده.
بلې
ورو ورو مونږ په دې باندې کار کوو. خو مونږ همدارنګ په هغه کې په بلخ کې مرکزی حوزوي روغتون چې دی، همدارنګه په هرات کې حوزوي روغتون ته هلته هم مراکز لرو، کولی شي ناروغان هلته ولاړ شي، خدمات ورته ارزه کړي.
بله، د سرطان ناروغانو د امارو کچه څنګه دی؟ آیا مخ په لوړېدو ده او کمېدو ده؟ په دغه اړه هم کچیر راته وایست.
منګه خود دقیق ارقام نه لرو، او نه صرف منګه بلکې ډیر ممالک، حتی هند او پاکستان، ایران هم نشي کولای دقیق ارقام راټول کړي. خو هغه تخمینونه چې د نړیوال صحي سازمان، روغتیایي سازمان لخوا ارائه کیږي، په دغو ممالکو کې، په دغو هیوادونو کې سرطان ناروغي مخ په زیاتېدو دي. فعلا هر کال تقریبا 6000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو اخته کیږي، او هر کال 15000 افغانان مړ کیږي. خو بعضی عوامل دي چې هغه په مخ په زیاتېدو دي، چې هغه عوامل کولای شي چې د سرطان د منځپراتو خطر زیات کړي.
څخه دې چې دغه عوامل ته هم ډاکټر صاحب اشاره وکړي چې کوم عوامل دي، ځکه چې مخکې هم ډاکټر صاحب دغه موضوع باندې خبرې درلودې. څخه دې چې تاسو هم دغه موضوع ته به هم اشاره وکړي، هغه دوستانو چې خبرونه تر دې دمانه دا اوریدلې یو ځل به هم دغه واوري.
او مننه. هغه عوامل یا هغه خطرې عوامل یا هغه شرایط چې سرطان په وخت کې دوه باندې د خطر زیاتوالي سبب کیږي، هغه متاسفانه ژوند په هوا کې، ژوند په خاوره کې، ژوند په اوبو کې، ژوند په خوړو کې، په یو نه یو ډول شته. په بعضې خلکو سره زیات مواجه ورسره مخامخ وي، بعضې خلکو سره کم مخامخ وي، بعضې خلک به یو خطر سره عامل سره مخامخ وي، بعضې خلک نور سره مخامخ وي. نو دا شیان چې دي زموږ په د ژوند په طرز او که هم بعض عوامل سره، نو بعض عوامل چې په ازمن په طرز د ژوند په طرز پورې اړه لري، هغه مختلف قسم خوراکونه دي چې موږ څنګه خوراکونه کوو، مثلا غوښه خوړل، خصوصا کباب خوړل، دا شیان چې خصوصا وچه غوښه خوړل د مرۍ د سرطان سبب کیږي، همدارنګه چاغوالی دی، همدارنګه د ورزش نه کول دي، همدارنګه د میوجاتو نه خوړل د سرطان د زیاتوالي سبب کیږي. او بعضې نور اسباب چې دي، هغه زم په اوبو کې دي، بعضې همدارنګه بعضې میکروبونه دي چې مثلا بعضې زیړی چې دی، دا هم د بعضې صوفي سره ناروغان چې درملنه سي ونهسي، هغه په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه. نو مثلا که چیرې حتی مرګ کسر خل ډیر مخامخ یا هغه د پوستکي د سرطان سبب ګرځي. نو بعض زخمونه چې دي، چې هغه چیرې که بعض زخمونه درمل نه ونه شي، خصوصا په پوستکي کې د وخت په تیر چې هغه هم پرېدنی کې په سرطان باندې اخته کیږي. نو دا تیر طویل او اوږد بحث دی. نو دا عمده بعضې عام هغه عوامل و.
بله جناب ډاکټر صاحب، په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت څومره عامه پوهاوی ورکړی؟ تاسو ځینو عواملو ته اشاره درلوده. آیا د رسنیو د لارې، د جمعتونو د لارې، د کلو د مشرانو د لارې عامه پوهاوی شوی دی او کنه؟ زه خو چې ګورم په دې ناروغ د ډېرې و خطرناک ناروغي ده، کولی سي چې د ډېرې کسانو ځانونه واخلي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څنګه دی؟
عامه پوهاوی د عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کړی ده. په دا تیرو درې څلور کالو کې موږ په تلویزیون کې هم دا پوهاوی کړی، په رادیو کې هم دا پوهاوی کړی ده، روغتونونو ته تللي یو، مکاتبو ته تللي یو، پوهنتونو ته تللي یو، حتی پارکونو ته تللي یو. دا خبر مرسولی دی چې خپل ژوند باید خلک څنګه وکړي، صحتمند ژوند څنګه دی، بعضی عوامل خطری چې زمونږ روزمره ژوند کې دي چې هغه سره موږ مخامخ شو، هغه د سرطان په وخت کې دوه خطر چانس زیاتوي. دوی نه مخ خلک خبر کړي، خدای یو دوامدار پروسه ده مخاطب یو مرض چې دی مثلا په افغانستان کې د تیر سرطان په اول درجه باندې دا ډېر عوامل لري او باید زمونږ میندې خویندې په ده باندې پوه شي. بیا مثلا د مرۍ سرطان ده، د معدې سرطان ده، دا هر یو خپل عوامل لري، خطري عوامل لري. نو دا دوامداره او په پراخه کچه باندې پوهاوی او کمپاینو ته ضرورت لري.
بله جناب ډاکټر صاحب، کچېر یو شخص په کلو او بندو کې خصوصا ډیر لور پروت سیمو کې په دغه سی یو ناروغي باندې اخته کیږي، آیا په ولایتو کې هم تاسو په دغه برخه کې کار کړی دی؟ شفاخانو ته مو کومه برخه د سرطان ناروغي د پر زنګړی کړی دی او کنه؟
که څه هم زمونږ یو مخه هم دا و چې یو خو عام خلک مونږه په هوای ورته ورسو، او بل موخه مو دا و چې څنګه کولای شو ډاکټر صاحبانو ته، نرس صاحبانو ته دا په هوای وکړو چې څنګه کولای شي چې مختلف سرطانونه په لومړیو مراحلو کې تشخیص کړی شي، او بیا هغوی هغه مختص خاص مرکزونه چې دي، خاص ډاکټر صاحبان چې دي، هغوی ته ولیږي. نو دا یو برخه ده. فعلا زمونږ هدف هم دا دی چې څنګه نرسان او ډاکټران پوه کړو چې دا ډاکټر هغه په ابتدایي مراحلو کې تشخیص کړي. که څه هم مراکز صرف مونږ په دوه هغه کې لرو، ولایتو کې لرو، یو په بلخ کې یو په هرات کې لرو، خو هدف دا دی چې کم ټول زمونږ وطنوال چې زما دا خبرې اوري، کچېرې هر یو مرض دی وګوري، کچېرې د مرۍ تکلیف وي، کچېرې د معدې تکلیف وي، کچېرې پوستکی وي، کچېرې وګوري چې دا نه جوړېږي، یا وخت ورباندې تېرېږي، یا دوا ورباندې تاثیر نه کوي، راول خو د خپل په هر ځای کې چې ډاکټر صاحب ده ووایي چې دا شی خو به نه وي. او دویم دا دی چې دا زمونږ دا مرکزونه چې دي، یو خو په هرات کې دی، په حوزوي روغتون کې دی، بل په مزار حوزوي روغتون کې دی، بل په کابل کې په جمهوریت روغتون کې دی، نو دوی ته دې مراجعه وکړي.
بله ډاکټر صاحب، د جراحي په برخه کې هم وایي هغه کسان چې د سرطان ناروغي سره مخامخ دي او ډاکټرانو ورته توصیه کوي چې باید جراحي وکړي، آیا په افغانستان کې امکانات شته دي؟ څونه امکانات لري او د دې ترڅنګ ستونزې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې څه دي؟
جراحي کسان هم د زمونږ عمومي جراحي صاحبان چې دي کولای شي چې جراحي وکړي، تر سره کې هم د ناروغانو ته خو هدف دی چې جراحی یواز نه درملنه نه ده. مونږ اکثر لیدلې دي چې دا جراحی د صاحبانو په ولایت کې یو جراحی کړی دی او یو سرطانی دانه یې لري کړی ده، بیا مریض کور ته لیږل شوی ده، یعنی هغه درمل نه بشپړ شوی نه ده. بیا خدای دې کې چې څو میاشتې تیرې شي، هماغه دانه چې دا هغه بیرته راپورته شي او حتی ټول بدن یې نیولی، نو جراحی په اکثر واقعاتو کې خصوصا په افغانستان کې چون د سرطانی ناروغي په ډیرو پرمختللو مراحلو کې تعقیبی تشخیص کیږي یا خلکو ورته پام کیږي، نو بیا اکثر سرطان هم ناروغي کې درې واړه درملنې، یعنی داخله دا چې موږ پیشکاری ورته کوو یا دوا ورته کوو، جراحي او یا شوایي تداوی، درې واړه ورته پکار دي. نو جراحي کیږي خو جراحي یوازنې درملنه نه ده. امکاناتو خبره تاسو وکړه، د مشکلاتو خبره تاسو وکړه، د عامه روغتیا وزارت ته، عامه روغتیا وزارت تر خپل حده پورې کوشش کوي، خو بعضې مسایل دي چې هغه د افغانستان حکومت پورې اړه لري، حتی د افغانستان حکومت نه بیرون زمونږ هیوادونه چې دي، ګاونډي هیوادونه، هغوی پورې اړه لري چې څنګه همکاري کولی شي موږ سره. نو یو مهمه مسله چې د مشکل چې دی، د کادرونو نشوالی دی، متخصصینو نشوالی دی چې باید متخصصین لاړ شي په مختلفو رشتو کې د سرطان د تشخیص او درملنې، هغوی حداقل درې کاله تیر کړي او بیرته راشي. بل مشکل چې زمونږ دی چې کله دا پرسونل متخصصین تربیه شي راشي، هغه وروسته بیا موږ کولی شو چې تجهیزات واخلو، سامان آلات واخلو د تشخیص او درملنې لپاره، او همدارنګه بودیجه چې دا بودیجه زمونږ ډیره کمه ده، او دا یو قسم دوا چې دا یا درملنه تداوی چې کیږي د سرطانی ناروغان لپاره د کیموتراپی په نامه یا شیموتراپی په نامه یادیږي، دا ډیره ګرانه ده، دا ډیره قیمتي ده، او زمونږ ناروغان چې متاسفانه دا وس نه لري هغه مجبور دي چې بازار کې واخی او وزارت ساتامت روسه چې مالی لحاظ نه نه دي توان د لختن د سرطان د کنټرول برنامه دا دوا واخی دا هم دا مشکلات
بله بهرنی هیوادونو تاسو سره په دې برخه کې یعنی د تشخیص په برخه کې څونه مرسته کړی یا دوی مرسته کوي او کنه ځکه چې موږ ډيري دوستان خپل ستونزې را لګلې وي چې په افغانستان کې د تشخیص برخه مو ډیره ضعیفه ده او د دوی معاینات افغانستان څخه باندې لګل کیږي او ترڅو چې هغه بیر سره ډیر وخت خستل کیږي آیا په دې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او کنه
دا خبر حقیقت لري متاسفانه خو بیا زما بل عرفت ورزو چې دا یو اوږده پروسه ده او زمونږ افغانان باید لاړ شي خصوصا هند او پاکستان باید تربیه کې دا زمینه مساعد کې حتی ایران چې د تشخیص په برخه کې دوه درې کاله هلته تیر کړي او بیا بیرته راشي
بله
دا حسین صاحب په نورو رښتو کې دا شوې ده او سرطان په بس کې چې دا دلته نوې جذب شوې ده مخکې نه و د کار زمينه هم نه و نو په دې کې موږ مشکل لرو د سرطان د تشخیص په برخه کې یو برخه چې ورته وي پتالوجي یعنی موږ په افغانستان کې صرف یو پتالوجیست لرو پتالوجي په دا معنا چې یو د بدن یو غوښه خپل کیږي او هغه بیا لیدل کیږي چې دا سرطان دا او کانادا او کبیا دا کم ډول سرطان چې له هغه نه وروسته به موږ ویل شو چې دا کم ډول درملنه تر سره کړو هغه په افغانستان کې ډیره ضعیفه ده صرف ټول افغانستان کې موږ یو پیتالوجیست لرو چې هغه هم په یو خصوصي روغتون کې کار کوي دولت سره کار نه کوي
بله بله ډیر زیات مننه بیا به هم راشو بلی پوښتنی ته هغه دا چې د عام روغتیا وزارت د سرطان ناروغي د لپاره کوم خاص د پلان لري کوم خاص بودیجه لري چې پر مصرف کړي او کنه
د عام روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول او وقایې لپاره خاص پلان لري 15 کلن پلان لري خدا په دې مشروط ده په دې اړه لري چې په افغانستان کې زمونږ اقتصادي او همدارنګه سیاسي او امنیتي حالات څنګه دي څنګه چې نور بخښونه متضرره کیږي همداسې د صحت سکتور هم متضرره کیږي پلان دا دی چې موږ باید کادرونه تربیه کړو له خارج د متخصصین راولو چې هغه نه صرف مریضانو ته تشخیص او درملنه وکړي بلکې زمونږ کادرونه او متخصصین تربیه کړي بعضی متخصصین باید بهر لاړ شي همدارنګه باید په څو ولایتو نورو کې دا مرکزونه او واردونه افتتاح شي نوي ماشینالات خصوصا سیټی سکین ایم آر آی دا باید راوړل شي همدارنګه موږ هاته د سرطان روغتون لپاره یو ځمکه هم لیدل د شهغه باید نقشه جوړ شي او بیا بل اخره یو د سرطان یو مجهز روغتون جوړ شي
دغه پلان نه لري ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب په خبرونه کې موونډه واخسته ساسو د لا بریا او په هیله
کور مو وطن
ډیر زیات مننه دوستانو په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې و د سرطان ناروغي په اړه مخابره ترې درلودې دا چې څړول ناروغي د څنګه رامنځته کیږي ډاکټر صاحب عبدالحق قاضی زاده په دغه موضوع باندې خبري وکړي او دا چې دغه ناروغي و وژن کې ناروغي ده او د ډيري کسانو نه ژوند خستې دي دا چې څنګه باید درملنه وسی څنګه باید تاسو خپل ځانونه ترې وساتې او ډاکټر صاحب دې اړه هم خبرې وکړې چې د کوم خوړونه موږ باید پریز وکړو ترڅو چې په دغه ناروغي باندې اختن سو خصوصا د ستوني سرطان د وینې سرطان او ځین نور سرطانونه هم را یاد کړ او په دغه موضوع باندې ډاکټر صاحب نه نظریات واخیستل او د تاسو پوښتنه وی چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب میهن عبد الله د سرطان د کنټرول د ملي برنامه مؤسس او مسول و چې تاسو هم د دوه بری واوریدې چې دوی هم په دې برخه کې کړنی تر سره کړې دي او دا چې دوی خبرې تاسو واوریدې چې کومې کړنی دي په کومو برخو کې په ولایتو کې هم دوی روختونونه لري چې کولای شي چې هغه دوستان چې په دې برخه کې سونځل لري الته مراجعه وکړي او په خپل کابل کې هم د تشخیص زمينه ورته برابر ده د جراحي په برخه کې او د دې ترڅنګ دوی اما په هوای هم ورکړي چې دغه ډیره زیاته مهمه خبره ده چې د اما په هوای په برخه برخه کې باید کار وسی او ډيري خلک د دغه ناروغي نه خبره سي چې څړول ناروغي د څنګه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ کچيري دغه سي ناروغان پويږي چې په دغه سي یو مشکل باندې اختصاصي دي څنګه د حل لار ورته پیدا کړي په دغه موضوع باندې مو باستر لو د تاسو دوستانو د تاسو د اړیکو نه هم ډیر زیاته مننه کوم چې اړیکم په خبرونه کې ونی ولي او خپل پښتنې مو د موږ سره شریک کړي مو کوخه خو چې تاسو ته لاخي خبرونه وړاندې کړو او د دې ترڅنګ هغه موضوعات چې تاسو په ورځني کارونو کې هم ستونزې لري کولای شي چې موږ سره شریک کړي موږ به پراتونکو خبرونه کې هم په موضوعاتو باندې خبره تری ولرو ان شاء الله د تاسو ټولو دوستانو نه په مننه چې په دې تردید امام د ما سره ملتیا وکړه روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه واچې تاسو مو وړاندې کړنو تربیاو بل خبرونه هم تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم خو په یاد ولرئ چې د خبرونه تکرار هم د سه شنبه په ورځ خبريږي او د دې ترڅنګ تاسو پوښتنه هاو هغه څه چې ستونزې لري هغه هم موږ راخستې دي ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به هم په هغه ستونزو باندې هم هغه موضوعاتو باندې هم خبرونه ولرو تر بیا او بل خبرونه تاسو په لوی او سپیشلی الله سپارم خو وخت
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.